فیس د ورکړې اسناد هم ورسره دي. د راولپنډي او اسلام آباد د عمده بازار سرچینې تاییدوي چې د هر تاجر زیان له 4 کروڑ روپیو څخه تر 10 کروڑ روپیو پورې رسیږي، او یو لوی تجارتي کنسورشم تر 15 کروڑ روپیو پورې احتمالي زیان اټکل کړی دی. تر دې وړاندې افغان سوداګرو هم ویلي وو چې د میلیونونو ډالرو معادل تاوان ور اوښتی دی. ایکسپریس ریبیون رسپانه وایي د افغانستان صادرونکو که څه هم د وچو میوو د لیږد د بایو کمولو ته چمتووالی ښودلی او له 15 تر 40 سلنې تخفیف وړاندیز یې کړی، خو هغوی په کلکه رد کړی چې د تازه میوو په ځانګړي ډول د انګورو، کندهاري انارو او سبزیجاتو په برخه کې کوم امتیاز ورکړي. په پاکستان کې د سبزی منډی د تجارانو د اتحادیې مشر غلام قادر میر وایي چې په اسلام آباد او راولپنډی کې د انګورو او انارو بیې چې اوس هر کیلو له 650 څخه تر 700 روپیو رسیدلې، له افغانستان څخه د اکمالاتي لړۍ د پرې کېدو مستقیمه پایله ده. د کمښت او د تقاضا د زیاتېدا له امله د کورنیو انګورو بیې هم لوړې شوې دي. د بحران د جدي والی له امله تجاران له پاکستاني حکومت غواړي چې سمدستي او په رسمي ډول له افغان چارواکو سره خبري پیل کړي. د هغوی تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې هغه موټر او کانټینرونه چې پیسې ورکړل شوي او د ننوتلو په تمه ولاړ دي، یوارې دې استثنايي اجازه ترلاسه کړي څو پاکستان ته داخل شي، حتی که ورپسې ټول نوي سفارشونه وځنډول هم شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو 24 ساعته.
د بشری حقوقو د څار سازمان په هرات ولایت کې د طالبانو لخوا د برقی یا چادري اجباري کول د خځو پر خپلواکۍ ښکارا برید بللای دی. په عین حال کې د هرات ولایت یو شمیر میرمنې او نجونې هم وایي چې د دغو محدودیتونو له کبله د روغتیایي او نورو عامه خدمتونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریالې پر راپور کې واورئ.
په هرات ولایت کې د طالبانو لخوا د برقی یا چادري د اجباري کېدو په اړه د اعتراضونو په دوام د بشري حقوقو د تر سازمان وایي دا اقدام د ښځو پر خپلواکۍ ښکاره برید دی. په غیلامیه کې چې د نومبر په 16 د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤلیت دربار له لوري د دې پیکس پاڼه خپور شوی راغلی چې طالبانو په دې محدودیت سره د ښځو ټول حقونه په ځانګړي ډول د تګ راتګ ازادي، د کار حق او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په جدي ډول نقص کړی دی. په غیلامیه کې هم دا رنګ ویل شوی چې اجباري حجاب د طالبانو نو د هغه سیاست برخه ده چې لمخې غوړې د خزو بدنونه کنټرول او هغوی نامری کړی، او د اعلامیې په ټکو دا د ټول هیواد په کچه د خزو د محدودولو پراخ بهیر خي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د چارو څیړونکو سهار فطرت ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو په لپسې محدودیتونه خزې په بشپړ ډول څنډې ته کړې دي.
تلاش هر چې بشتر طالبان برای
د طالبانو لوري د خزو د محدودولو د هغوی د فعالیتونو د مخنیوي او د خزو د بدن د کنټرول یو بل هڅه ده. د دې محدودیتونو پایله د ښځو په کور کې نول او بشپړه انزوا ده. نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو غږ واوري او د طالبانو لوري په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ په رسمیت پیژندلو سره هغوی د خپلو مخ په زیاتېدونکو سرغړونو او د ښځو د حقونو د نقض پر وړاندې ځواب ویلو ته اړ کړي.
په لامه کې د غشان په هرات، کابل او افغانستان بهر د افغان ښځو پراخو غبرګونونو ته هم اشاره شوې، لکه برقی یا چادرې ته اور اچول او نه د کرکې لپاره بلکې د ازادۍ لپاره یې سوځو په څیر شعارونه. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د طالبانو هر نوی محدودیت ښځې له ډېرې له ټولنې څنډې ته کوي، او ټینګار یې کړی چې حکومتونه باید د ښځو غږ ته ځواب ووایي او طالبان حساب ورکولو لپاره اړ کړي چې د افغان ښځو ازادي بیرته تامین شي. په ورته وخت کې د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکي میرمنې او نجونې وایي د دغو محدودیتونو له امله د روغتیایي او نورو عامه خدمتونو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونغوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل څو مخکیش پاکلن ماشوم د درمندنې لپاره حوزه ویروختون ته یوړ، خو د داخلي دوه اجازه ورنکړل شو. هغه د نومبر په 16 د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
هر چې التماس کوي به مکه تفل مخیل
څومره چې زارې وکړي چې د ماشوم روغتي حالت خراب دی پریک دی چې ډاکټر ته ښکار کړم سره دې چې چادر نماز او ماسک می اچولای وو او په اسلامي حجاب کې تللی وو اجازه را نه کړل شو نه یوازې بلکې هیڅ یو خزي ته اجازه ور نه کړل شو
بل افغان انجلې چې د هم نو غوښتل راپور کې نو ما حصل شي وای دا محدودیت یوازې پر وختونو کې نه دی
تمام دروازې به ورسان کې
دي دروختون ټول دروازې تړلې دي او یوازې ایوا دروازه دغه دا چې کنټرول زیات کړی ان د پاسپورت اخیستو په برخه کې هیڅ خزه ل برقی پرته پاسپورت نسی اخیستلای او ته اجازه نه ورکول کیږي
کله چې طالبان اجباری برقی او چادرې ردوي خټینګر کوي چې خزه باید په ټول افغانستان کې اسلامي حجاب مراعات کړي مخکې تر دې د وی پولیس ډاکټرانو سازمان ویلي وو چې د دینو یو محدودیتونو له امله کې د وروسته د هرات حوزوي روغتون ته د خزینه ناروغانو ورتګ اته ویش سلنه کم شوی دی طالبانو په افغانستان تر بیا واکمنې دوه وروسته په تیرو له څلورو کلونو زیاته موده کې پر خزو او نجونو د کار او زده کړو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي
له خبرونو ور اخوا
سموګ راګله ازادي رادیو اوري د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې سکل به د ځنغوزې سوداګرۍ خوي او د هوایي دهلیزونو لاره به چین ته صادر شي د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادې رادیو ته ویل چې د هواد له هوایي شرکتونو سره په دې اړه خبرې روانې دي
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چین ته د ځنغوزې د صادراتو لپاره افغان هوایي شرکتونو سره خبرې روانې دي دغه خونی د مدیر پلاوی غړی خان جنل کوزی جمعه د نومبر په 28 مازادي رادیو سره په خبرو کې هله وخوده چې په دې سره به سکل د زمغوزیو سوداګری خوي او د هوایي دهلیزونو لاري به چین ته صادر شي
د دې لپاره تدابیر نیول شوې دي البته اریانا او کامیار سره خبري روان دي چې د چون یوازنه مارکیټ ډیر ښه مارکیټ د دوی چې د هغه په چین کې ده او زه به باور هم چې تر کال په نسبت باندې هم حاصل زیات دی او هم به تجارت زیات دی
که څه هم نو موري ونه ویل چې سږ کال به د افغانستان د زنغوزیو حاصلات په اټکلیس ډول څومره وي خو دغه هیواد وچې میوې د صادراتو ټولنه وي ممکن سګنی حاصلات یې تر 15 زره ټنو پورې ورسیږي دغه ټولنه ویان خالد احمد رحماني ازادي رادیو ته وویل
تنها از ولایت خوست هم طبق آمارایی که نشر شده
د کوم ارقام له مخې چې خبر شوی یوازې له خوست ولایت څخه 60 ټنه حاصلات ترلاسه کیږي دقیق ارقام نشته خو که همداسې نور ولایتونه پکتیا او ختیځ کې لغمان او نورې سیمې ورسره حساب کړو نو تر 15 ټنه پورې حاصلات به ترلاسه شي
35000 ټن حاصلات جلغوزه به دس بیا
تیر کال خوست را ټول شوی حاصلات 15000 ټنه وو او د یو کیلو زمغوزیو بیا هم د افغانستان په بازارونو کې 1900 افغانۍ خودل شوی و ښاغلی رحماني ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې لسمکنیو د بندر عباس او نور بندرونو لارې به هم د افغانستان زمغوزی او نور وچمی وهن او د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته صادر شي په ورته وخت کې د زنغوزیو یو شمیر سوداګر هم مېسه کال حاصلات او نرخونه دواړه خدي یو سوداګر یې حاجی حبیب ازادي رادیو ته وویل
زنغوزی ستاسو کال ستاسو فصل یې شولي او زی چن تومزی او زی دستان تومزی خو نیم سم نه درو سپر په ډیر نه یو څه سیوینا تقریبا او ویشت اتی ویشت انزی ویشت داس نرخونه یې ډالر باندې یو کیلو دی
دا هیله داسې مال دی چې تیر کال د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې او هم سوداګرو په دې اړه شکایتونه درلودل دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې زنغوزیو ته لازم بازار نشته او باید د حواله لارې د صادراتو امکانات برابر شي د طالبان حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د نوومبر په 4مه غونډه کې د اریانا افغان هوایي شرکت ته لارښوونه شوې و چې له دې وروسته به 2 کیلو صادراتي سوداګري ستوکي په 1 ډالر او 2 کیلو وارداتي سوداګري ستوکي پاتیا سنت انتقالوي د دې معاونیت په لامل کې ویل شوې چې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارتونو ته هم لارښوونه شوې چې د اریانا شرکت لپاره خپل فیسونو کې نوې سلنه تخفیف ومني او اریانا افغان هوایي شرکت ته هم لارښوونه شوې چې یو کارګو یا بارونکو الوتکو وپیری
نن د نوومبر 28مه د ټلویزیون نړیواله ورځ ده په افغانستان کې د خصوصي ټلویزیونونو یو شمیر مسؤلان خزینه ویاندویانې خبریالان او د ټلویزیونی پروګرامونو تولیدونکي وایي چې اوسمهال پر ټلویزیونی خبرونو پراخ محدودیتونه لګیدلی دي
د افغانستان په خصوصي تلویزیون کې وخزینه وایاندا ده وایي د تلویزیونی خبرونه د ثبت او تولید پر مهال لګړنو ستونزو او محدودیتونو سره مخ ده. د دې موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
وقت داخل استودیو میری و سوالات آماده است به قرار است که برنامه اجرا بکنی. اول
کله چې استودیو ته ننوځو او ټاکل شوي وي چې خپرونه ولرو هغه سوالونه چې باید مطرح کړو له خپله میلمه یې پوښتلی نشو. بله موضوع د ماسک کارونه او هغه محدودیتونه دي چې د خپرونې د ترسره کولو پر مهال وي او د ویرې له امله اکثرا زموږ ذهن ګډوډوي چې د خپرونې پر مهال نشو کولی ښه تمرکز ولرو، خپل هدف ورسوو او پروګرام وچلوو.
په افغانستان کې ځینې خبریالان چې د تلویزیوني پروګرامونو لپاره محتواوي تولیدوي هم معلوماتو ته د لاسرسي له نشتوالي او د دوی په کار کې طالبانو له لاسوهنو شکایت کوي. د افغانستان د دوه ولایتونو خبریالانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې خبر سي ازادي راډیو ته وویل.
په دغه د افغانستان سخت زیر کنټرول از سخت زیر کنټرول اداره طالبان قرار ګرځي.
په دغه د افغانستان کې تر سخت سانسور او د طالبانو تر شدید کنټرول لاندې دي. ان هغه اداري چې د رسنیو اړوندې کار نه دی د راپورونو خبرولو کې لاسوهنه کوي.
د شرایط انګلیسي جمهوریت اطلاعات در قسمت تلویزیون
کوم خبرولې مې میرمنې مرکه واخلو باید هغه میرمن کاملا پوهل شوی او ماسک ولري. په داسې حال کې چې مخکې د سینو ولغه وخت چې طالبان نقلي شرایط خزوته نور هم سخت شوی او خزیان د جرأت نه کوي چې تلویزیونونو کې کار وکړي.
په افغانستان کې د زینو خصوصي تلویزیونونو مسولین هم په دې اړه اندېښمن دي، وایي چې محدودیتونو د تلویزیونونو کتونکو او د دوی پایداتو کې هم کمښت راوستای دی. شیر علي چې په هرات ولایت کې د یو سیمه ایز تلویزیون مسول دی ازادي راډیو ته وویل.
معنا شدن پخش سریال ها و فلم ها که یکی از مهمترین
د سریالونو او فلمونو خپرول چې د تلویزیونونو د نشراتو مهمه برخه جوړوله، بندیدل یې د دې لامل شول چې یو شمېر رسنۍ له فعالیته ولوېږي. موږ چې کومې خپرونې لرو لیدونکو ته جذابه نه دي او د لیدونکو شمېر شدیدن کم شوی دی. او هغو سوداګریزو شرکتونو چې اکثرا اعلانونه یې راکول اوس یې تلویزیونونو ته کم ورکوي چې سیمه ییز تلویزیونونه اکثریت یې اعلانات نه لري.
د رسنیو او خبریالانو ځینې ملاتړي سازمانونه هم د ستونزې تاییدوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل.
محدودیت های فراوان بر تلویزیون های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده.
د رسنیو حاکمیت لخوا د افغانستان پر تلویزیونونو ډیر محدودیتونه لګول شوی دي. له دې دلی هغه محدودونکي فرمانونه چې د زیرو تصویرونو د خپرولو په اړه دي جدي ستونزې دي او په تصویری رسنیو کې د اوسنۍ حکومت د چارواکو نه حاضرېدل نور ننګونې دي. موږ هیله من یو چې اوسنۍ حکومت په خپل محدودونکو فرمانونو بیا غور وکړي.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب الله غفران وایي چې د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو ملاتړ ته ژمن دی او تر اوسه دوی په افغانستان کې 180 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. د کته هم د رسنیو د محدودیتونو د نیوکې په جواب کې څه ونه ویل، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې رسنۍ باید د اسلامي ارزښتونو او د خلکو له کلتور سره سم خبرونه وکړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان از اونجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب میاد.
افغانستان د اسلامی امارات د اطلاعات و کلتور وزارت د دې لپاره چې په هیواد کې د رسنیو د ملاتړ سکتوری آدرس بلل کیږي هڅه کوي چې د هیواد د اطلاع رسونې په برخه کې مستمرې او ګټورې هڅې ولري. رسنۍ باید د هغو پالیسیو په اساس چې وخت پر وخت ورسره شریکیږي او د افغانستان د خلکو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام فعالیت وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي ډول د تلویزیوني شبکو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د نومبر 21مه د تلویزیون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې مناسبت په خپله وبپاڼه لیکلي سره له دې چې مختلفو پلیټفارمونو کې د غږیزې او تصویري منځ پانګې په مصرف کې بدلون او د ټکنالوژۍ دوامداره تکامل موجود دی، تلویزیون د اړیکو یوه مهمه وسیله پاتې شوې ده. د سازمان ویلي چې تلویزیون لا هم د ویډیو مصرف تر ټولو لویه سرچینه پاتې ده. د ملګرو ملتونو په ټکو په داسې حال کې چې تلویزیون صفي اندازه بدله شوې او خلک په بېلابېلو پلیټفارمونو کې محتواوي تولیدوي، لیږدوي، خپروي او مصرفوي، د نړۍ په کچه د تلویزیون لرونکو کورنیو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د خپرونو د راڅرګندېدونکو او دودیزو بڼو ترمنځ تعامل ته په پام سره تلویزیون زموږ په ټولنو کې د مهمو مسلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یو ښه فرصت وړاندې کوي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غاګله ازادۍ رادیو ورې قدر منوریدونکو د راپورونو برخه هم دومره و د خبرونه په دوه منیمه کې تاسو د ازادۍ رادیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو تر بولم
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم نیکی هلی او احترامات می قبول کی قدرمنو درنو زده کونکو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنو پاجز زده کونکو برات روغ جوړ او صحتمند یاست او د صحت چمې بم پتن وي درنو ګلری زده کونکو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مرسته تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوند دی نو افغان مشهور مرمنې پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو خوشو ګللی زده کونکو تیر ورځ لوست کې مراد تاسو مېرمن شربت کوله او پیژندل د هغې د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل په دې باندې وپوهېدلو چې مېرمن شربت کوله څوک وای چیرته زیږېدلې وه او څنګه وکولی سوی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې له مشهورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي نو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل نن ورځ یو ځل بیا هم د همداسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې مېرمنې د ژوند په حق لولو او د هغې د ژوند په حق معلومات ترلاسه کوو نو هیله من تیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ خوشو ګللی زده کونکو مخله دینه چې زستا سولست پیل کم تاسو ټول درنه زده کونکو باید خپل زنو سره خپل قلم د نوټ کتابچا او کتاب خپل زنو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل زنو سره نوټ کړئ او پراتلونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو پاتري استفاده کړئ بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره به هم شیر کوئ شنو درنه زده کونکو وس هم راځو د خپل نوې لوست پر لور باندې نن ورځ مرو تاسو وويشتم لوست موضوع مېرمن الهی ده ولو چې مېرمن الهی څوک وا سره ول شخصیت وو او څنګه یو کول شپای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کی او د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښ او افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمیرل سي نو هله من دیم چې تاسو ټول درنه زده کونکو خپل درس ته متوجه اوسئ مېرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور و چې د نورو دینی علومو تر څنګ د بایزید پیر روشان مشهور اثر خیر البیان او مقصود المؤمنین لپاره لوستي د علم پوهې پزلیت او غره اخلاقو خاوند ډیره صحیح او پرفرانو مهربانه مېرمن و ترنو خوښ د کون کول بلو چې مېرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور و یعنی د بایزید پیر روشان مسی او د جلال الدین لور و چې په خپل وخت کې د دینی علومو ترڅنګ هم چنان د خپل نیکه بایزید پیر روشان مشهور اثر چې د هغه له جملو څخه یو خیر البیان او بل مقصود المؤمنین و د خپل پلار جلال الدین څخه لوستلی و د هغه وخت یو عالم پوخه فاضله او د غوړو اخلاقو خوانده و کوم چې په ډیر زیات صحابت دروزه او هم چنان یو ډیر زیات زړسواند او مهربانه مېرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې همیشه د غریبو او مسکینو خلکو سره همکاري کول په یو زرو دولس پجمعیز کال کې چې جلال الدین روشانی په غزنی کې له مغولو سره په یوې جګړه کې سخت ټپي او بیا له همهغه ټپه مرګ ته نږدې شو خپل لور الهیه د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احداد په نامه کړه او د خپلې ګوتمۍ د مهر په حق لیې چې د مشرۍ نشه و هم احداد ته د ورکولو وصیت وکړه درنو او ګلالیز د کونکو په یو زرو دولس سپجمعیز کال کې کله چې جلال الدین روشانی په غزنی کې د مغولو سره په یو جګړه کې سخت ټپي شو او وروسته د هغه څخه د دغه ټپ له امله څخه د ژوند ته خطر پیښ شو او د له مرګ سره مخامخ شو نو په هغه وخت کې جلال الدین روشانی دا پریکړه وکړه تر څو خپل لور د خپل وراره شیخ عمر زوی احداد ته ورکړي او د هغه په نامه یې کړل په هغه وخت کې د خپل ګوتمۍ چې د مہر په حق له سره یعنی د هغه ګوتمۍ یو مہر وو چې په هغه وخت کې دا ګوتمۍ د هر چا سره وای هغه چې شو د یو مشر په توګه سره ماری پکې ده نو د هغه ګوتمۍ چې د مشري یو نشه و د دغه وصیت هم وکړه چې دا ګوتمۍ باید احداد ته ورکړل شي چې په هغه وخت کې احداد دیو لغشتلو او قهرمانو ځوانانو له جملو څخه وو الهی له اهداد سره وعده وکړه. ډیره پریکرانه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشري کولې. په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور یې دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او طریقت په لړ کې له نوم او شهرت څخه برخمن دي. میرمن الهی د هغې زمانې له مغولو ګورګاني حکومت سره د روشانیانو د ملي مبارزو په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل میړه او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کول. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن الهی له اهداد سره واده وکړه نو په هغه وخت کې میرمن الهی خپل خاوند ته ډیره زیاته ګرانه وه او زیاتره وخت به یې خاوند اهداد له دې څخه په زیاتو چارو کې مرسته غوښتل او د دې په مسله او مشوره سره به یې کارونه سرته رسول. او همچنان درنو خوږو زده کوونکو، په هغه وخت کې د میرمن الهی په اولادونو کې چې یو د دې زوی عبدالقادر او همچنان د دې لور دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او ترکیت په لړ کې یو له مشهورو اشخاصو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په هغه وخت کې یې ډېر زیات شهرت څخه برخمن و. او همچنان په هغه زمانه کې میرمن الهی د مغولي ګورګاني حکومت پر وړاندې باندې سخته مبارزه سرته ورسوله چې په هغه مبارزه کې میرمن الهی فعاله ونډه درلودله. او هغه وخت کې نه یوازې چې د خپل خاوند سره یې زیاته مرسته او کومک کول، کله چې د دې خاوند مړ شو د هغه د مرګ څخه وروسته د خپل زوی عبدالقادر سره به یې هم زیات مرسته او کومک کول، هغه ته به یې غوره مشورې ورکولې او په فکر کولو کې به یې مرسته او همکاري ورسره کول. کله چې په 1550 سپږمیز کال کې د میرمن الهی میړه اهداد شهید شو او د هند مغولو ګمارلي چورلکی مزفر د خیبرې درې له لارې خپل لشکر سره کابل ته روان و، میرمن الهی او افریدی او اوروزګرزی قومونه او د خپلو پلویانو لشکر راټول کړله. پر ګورګاني لشکر یې برید وکړه. یعنی کله چې په 1550 سپږمیز کال کې د میرمن الهی خاوند اهداد کله چې شهید شو نو په هغه وخت کې د مغولو حکومت چې کومې چورلکې دي ګمارلې وې، په هغه وخت کې د مسپر او د خیبر پر درې پر لارې باندې یې له خپلو لشکر سره روان کړي وه کابل ته دی چې شو روان وه. نو میرمن الهی د افریدی او اورکزی کومونو سره د خپل پلویانو لشکر راټول کړل تر څو د ګورګانی کوم لشکر چې دی کوم مغول حکومت چې دی د هغوی پر وړاندې برید وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه، ماته او په ډیر سخت مرګ ژوبلې یې ور واړول. وروسته چې بیا روشنی غورځنګ لې وې خو د خپل منځني اختلافات او له بلې خوا د ګورګانی حکومت د سختو بریدونو په نتیجه کې کمزوري شو. یعنې کله چې میرمن الهی دغه پوز د دې پر وړاندې باندې ودروه نو ګورګانی حکومت ته یې سخته ماته ورکړه او هغوی ته یې سخته مرګ ژوبله ور واړول. خو وروسته د دې مرګ ژوبلې څخه وروسته د میرمن الهی چې په کوم حکومت کې و، یعنې د دې دغه غزنی کوم حکومت چې و، په دغه حکومت له ډېرو زیاتو غورځنګونو او ډېرو زیاتو سیاسي ننګونو او ستونزو سره مخامخ شو چې په هغه وخت کې روشنی غورځنګ د جمهوري څخه یو په خپل منځني اختلافات و چې د دوی په خپل منځونو کې اختلافات او ستونزې رامنځته شولې او له بلې خوا څخه دوی د ګورګاني حکومت د سختو بریدونو سره مخامخ و. نو په همدې خاطر سره دوی له کمزوري سره مخامخ شوله او د دې هغه کوم حکومت چې و د ستونزو او مشکلاتو سره نور هم مخامخ شو او په ستونزو مشکلاتو کې راشکیل شو. میرمن الهی د هغې زوی عبدالقادر او د هغې ځینې نور خپلوان د مغولي واکمن شاه جهان د پوځونو په لاس هند ته بوتلل شول. هلته ځینو بندیان او ځینې نظربنده او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړل شوې. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې د روشنی حکومت له مغولي حکومت سره مخامخ شو او د هغوی پر وړاندې د کمزوري سوال نه، په هغه وخت کې د میرمن الهی او د هغې زوی او د دوی ځینې نور خپلوان د مغولي واکمنۍ چې په هغه وخت کې هغوی واکمنۍ درلودله، نو د هغوی واکمنۍ مشر چې و شاه جهان په نامه سره یادېده، د شاه جهان د ځواکونو په لاس باندې ورغلله، هند ته بوتلل شوله او دوی څخه ځینې کسان په هند کې نظربند شوله، ځینې کسان بندیان شوله او ځینې ته یې په دکان کې ځمکې ورکړلې تر څو دوی هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربندی کې مړ شو. مېرمن الهی له خپل لمسیانو قدرداد او مهدی اعداد سره په دقن کې اوسېدل. نوموړي هغوی ته وصیت کړی و چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیاره ته لېږدوي او د اهداد تر څنګ به یې خاورو ته سپاري. د وفات نیټه یې معلومه نه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې مغولو حکومت چې د شاه جهان یې واکمن و، کله چې دوی د مغولو حکومت د دوی واکمني ونیوله، دوی مات کړله، نو په هغه وخت کې عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربند سو او هلته مړ سو. کله چې میرمن الهی زوی عبدالقادر خان مړ سو، د هغه څخه وروسته میرمن الهی د خپل لمسیانو چې د قادرداد او مهدی په نامه سره یادېدل، د هغوی سره یو ځای په دکان کې اوسېدل. نوموړي خپل لمسیانو ته دا وصیت وکړه تر څو کله چې دا مړ سي، د دې د مړینې څخه وروسته باید د دې مړي تیراته ولېږدول سي او هلته د دې د خاوند اهداد تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. نو د تاریخ او تاریخ پوهانو د دې د مرګ نیچه نه ده معلومه کړې، خو د دې دقیق د وفات نیچه معلومه نه ده. خو موږ د دې د وصیت کوم وصیت دې کړی وو، هغه وصیت په هکله په کتابونو او اثارو کې ویل شوی دی. خدا سرګند د چیل مسیانې د مېرمن الهی وصیت پر ځای کړی. په تیرا کې د میړه اهداد تر څنګ شخه کړی ده. د مېرمن الهی د علمي شخصیت او د ملي مبارزو د ویړونو ګمارونو او د منځنی او درنوي له امله په ننګرهار کې د انجونو یو لیسه د دغې نومیالي مېرمنې په نوم نومول شوې ده. درنو خوږو زده کوونکو، لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د مېرمن الهی د مرګ یې هم وفات نیټه معلومه نه ده، مګر دا معلومه ده چې د مېرمن الهی ملمسیانو د دې وصیت ځای پر ځای کړه، د یتیراته ولېږدل او هلته یې د خپل خاوند اهداد تر څنګ په خاورو کې شخه کړل. د مېرمن الهی د علمي شخصیت او د هغې د ملي مبارزو او ویاړونو او کارنامو څخه دا معلومیږي چې دا د یو افغانستان یو زړوره اتله او قهرمانو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو په همدې خاطر سره د دې د درناوي او د هغې د دغه کارنامو د لمنځلو په خاطر سره په ننګرهار کې یوه د جنو لیسه ده چې د مېرمن الهی په نامه سره نومول شوې ده او د دې د نوم یادونه پکې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د مېرمن الهی د ژوند په حق له معلومات وروسته چې مېرمن الهی څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې سرته رسولي و. لنډ او خلاصان که موږ تاسو ټول وایو، مېرمن الهی په خپله د روشاني واکمنۍ له مشهی کورنۍ له جملو څخه و، کوم چې د بایزید روشان مسیح او د جلال الدین روشانی لور و، او همچنان د اهداد مېرمن و چې په هغه وخت کې د خپل حکومت په دفاع کې ستره او فعاله ونډه درلودله او د افغانستان یو له اتلو قهرمانو او نومیالیو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې رسو. ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز تاسو ټول درنه زده کوونکي ولیکئ، او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار تاسو ټول درنه زده کوونکي باید وکړئ. یعنې نه یوازې چې د نن ورځې لوست به تاسو ولولئ، بلکې د دې تر څنګ د نن ورځې د لوست تر څنګ به تاسو د تیرې ورځې پر لوست باندې هم تکرار کوئ چې تاسو څه لوستلي وای، د څه په حق مو معلومات ترلاسه کړي وه، او همچنان هغه معلومات به د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. شه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلاوی احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ذریبه هم تاسو ټول تشرقاس په مندن رسید درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او صحت چمې پم پتر می خوږ ګللی زکون کول که سره می چیز مرسته تاسو دنن رسید درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اور باندې د افغان مشهور مېرمن پیشنهاد او د هغوی د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کوم. درنو زکون کو تیر ورځ لوست کې مراتاسو میرمن الایی و پیژندل د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهیدلو چې میرمن الایی څرنګه او څه ډول وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوستر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږ زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوږ او ګلري زده کوونکو، د لوست پر لور باندې رسوس مرو. ستاسو د نن ورځې 28 لوست موضوع میرمن عینو ده. بولو چې میرمن عینو څوک وه، څه ډول شخصیت و او د میرمن عینو د ژوند سره آشنایی پیدا کوو. میرمن عینو یو غښتلې او په وطن مینه افغانه میرمن وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو، کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپاره شوه. درنو او ګلالیز د کون کول ولو چې میرمن عینو د افغانستان کې یو لغښتلو او قهرمان افغانو میرمنو له جمرو څخه وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمان او زړوره میرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمنه وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کې، په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په واضح ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. دې په وطن مینه میرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی و کورته پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ولریز د کونکو دا میرمنه یو له هغو اتلو افغان میرمنو له جملو څخه و کوم چې کسه هم د خوند ډیر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شو و د احمدشاه بابا د لشکر څخه راوتشتي دي تر څو د میرمن عینو سره وګوري. خو دې خپل خوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بیرته یې خپل خوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. میرمن عینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې وو چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایی کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوشو ګلالیز د کونکو یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یتیږي، دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په حق لیکي وای احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې د کندهار ته نشتی سونه په دا وخت کې پر دوی باندې شپاس پال او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایی کې بیرته کندهار ته ستنه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهی چې کورې په هماغه سیمه کې و بله اجازه د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د میرمن عینو دیدن ته ولاړې. عینو چې خپل خاوند ولیده ډیره زیاته خوشاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوشا او ګلالي زده کوونکو، احمدشاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلې و استراحت وکړئ نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سپله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهی چې په هغه سیمه کې د هغه کور و بېله اجازه د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل میرمنې یعنی د میرمن عینو دیدن ته ولاړ. کله چې میرمن عینو خپل خاوند ولیده ډیره زیاته خوشاله شوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. اینو د خپل خوند څخه پوښتنه کوي د هندستان له سفر څخه پته راستون شوې خوند ورته ځواب ورکوي بلې هو اینو ورته وایي احمد شاه بابا هم په خیر راستون شوی دی هغه نن شپه چیرې دی یعنی کله چې مېرمن اینو د خپل خوند څخه لومړی پوښتنه وکړله چې تاسو د هندستان له سفر څخه پته راستون شوی یاست یعنی هندستان کمپنی پت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او کنه نو خوند یې ورته وویل بلې هو د هغې څخه موږ پته راستون شوی وو ورسته دویم سوال چې مېرمن اینو ځینې کوي مېرمن اینو ورته وایي چې آیا احمد شاه بابا په خیر راستون شوی دی او کنه او هغه نن شپه چیرې دی خوند یې ورته په ځواب کې وایي بلې هو بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی اینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کور ته نه دی راستون سوی نو ته څنګه کور ته راغلی وازې تزره لري چې ژر دی د کور راتګ ته تلوار وو یعنی کله چې مېرمن اینو د دې څخه خبر شوله چې احمد شاه بابا کور ته نه دی راستون سوی هغه په قرارګاه کې دی نو خو ژوند کوونکو مېرمن اینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمد شاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوس مهاله پورې کور ته نه دی تللی نو ته ولې دلته کور ته راغلی آیا یوازې ته زړه لرې آیا یوازې تا دې ته تلوارې تر څو کور ته ولاړ شي مېرمن اینو ورته یادونه کوي که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاتې سي خلک به وایي چې د اینو خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنگ کې د احمد شاه بابا سره د کور څخه لیري طاقت راوړی وو لیکن یو شپه نور یې طاقت نسبه کولی چې د خپل کور او مېرمن څخه لیر اوسي اوس نو تر دې د مخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه یعنی کله چې مېرمن اینو د دې خبر څخه خبر سول نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سول چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمد شاه بابا سره یو ځای واس طاقت مو درلودې چې زما څخه لیر اوسي چې منګر دغه یو شپه تاسو انتظار نسی کولای نسبه کولای او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتیدل سم د لیدو لپاره نو دا به ماته یو لوی پیغور پاتې سی یو لوی تانه به او تل به خلک ماته پیغور او تانه راکې نو خپل خاوند ته ویل چې بیرته ولاړسه د خپل قرارګاه ته ولاړسه او د لشکره سره یو ځای سه مېرمن اینو د دې خبرې سره د کور دروازه بند کړل او خوندې بیرته قرارګاه ته ولېږه سهار چې احمد شاه بابا لکه څه خبر سو نو یې امر وکړه چې مېرمن اینو دې د حضور ته راوغوښتل سي مېرمن اینو د احمد شاه بابا حضور ته حاضر رسول لومړی یې احمد شاه بابا ته د پانی پت جګړې تبریکی ورکړه او وروسته یې د تیر شپې کیسه ورته بیان کړه احمد شاه بابا مېرمن اینو ته وویل آفرین دې پر تاسو هغه آفرین دې پر تاسې هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی یعنی کله چې احمد شاه بابا د دې کیسې خبر سو نو پورنې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو مېرمن اینو د احمد شاه بابا حضور ته حاضر سي او احمد شاه بابا دا کیسه د مېرمن اینو څخه واوري نو مېرمن اینو چې کله د حضور ته حاضر سو لومړی احمد شاه بابا ته د پانی پت د جګړې د فتح تبریکی ورکړه ورسته یې کیسه بیان کړه احمد شاه بابا د دې کیسې په اوریدلو سره ډیر زیات خوشاله سو او دې ته آفرینې ورکړه او دې ته یادونه وکړه چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس دې ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی احمد شاه بابا د مېرمن اینو د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغه ته د دولت ملکیت یو کاریز په پورنی یا صدر کې ور وبخشي درنو خوشوز د کوونکو احمد شاه بابا د مېرمن اینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډیر زیات متاثر سو نو په همدې خاطر سره احمد شاه بابا د پریکړه وکړه تر سو مېرمن اینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پورنی یا هم صدر کې ور وبخشي دغه کاریز اوس هم د اینو کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لار موقعیت لري همدا ډول د دین انګلی زړوري او پر وطن مېینې مېرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لار شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپل د اینو کاریز په یو کوچنی غونډې کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1450 لمریز کال کې د شهید داوود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی یعنی د دې خبر په 1400 مریز کال کې د شهید داوود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی دی. د خبر په کتیبه یې لاندې توري لیکل شوي دي. درنو خوږ زده کوونکو، د میرمن عینو پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوي دي دا لولو. د میرمن عینو پر کتیبه باندې لاندې توري لیکل شوي دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه. دا خبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمنې عینو چې میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزی لمسی د په 1155 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د فتحې وروسته لوی امپراتور احمد شاه بابا دغه قریز چې پخوا به د دې د قبر تر غونډۍ لاندې بهېدی د دې د ملي غرور او علمي همت او لقبله ور وبخشي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادیږي. یعنی د میرمن عینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه سوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتني میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزی لمسی و په 1155 کال کې کومه جګړه چې پاته شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه قریز دې ته وربخشه او په قریز کې په یو غونډۍ کې د دې قبر دی چې اوس هم دغه قریز د میرمن عینو په نامه سره یادیږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1455 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 6 نیټه د دوشنبه په ورځ کندهار د هغه وخت والی ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محیل الدین ایوبی په سرپرستی پر جوړ شو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې وو هغه په هغه وخت کې چې کل جمهوریت و د جمهوریت په دوران کې په 1455 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 6 نیټه د دوشنبه په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی و د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یادېده د هغه په امر سره دغه قبر جوړ شو. نو درنو زده کوونکو، میرمن عینو موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې وپېژندل چې میرمن عینو څوک وه او د څه له قبله څخه د میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او میرمن عینو د یو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې به یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول خواږه او کلالي زده کوونکي به د نن ورځې د لوست خلاصه به نوشته کوي، یعنی لنډیز به نوشته کوي چې د دې لوست څخه زموږ تاسو څه زده کړله او خلاصه یې څه وه. او همچنان نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوئ، بلکې د دې تر څنګ به تېرې ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې موږ زده کړو او سیږي تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت. زمان